شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو مخمنی خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځان وژونکي حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی و او ډېر ژر به په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره خبري وکړي او وضاحت به ترې وغواړي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
افغانستان جمهور رئیس وایي د ترکیې په غونډه کې به د ملي امنیت پر رئیس باندې د حملې په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. د خوست په باک ولسوالۍ کې د ملي پوځ په سرتیرو چاودنه شوې او د مصر پوځ وایي په هیواد کې د سیاسي شخړو د ختمولو په مقصد د مذاکرو ملاتړ کوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ترکیې په غونډه کې به د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د ځان وژونکي حملې په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. جمهور رئیس کرزی په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې نن وویل دا حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وه. په دې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو. کومې حملې چې د پاکستان له کوټې څخه پلان او ترسره کیږي په دې برخه کې هغوی کوم اقدامات کړي او دغه حمله چې په اسدالله خالد شوې ده هم په پاکستان کې ترتیب شوې وه او حمله کوونکی له هغه ځای راغلی و. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل چې د سولې هڅې او له پاکستان سره تماسونه به د پخوا په شان دوام ولري. د خوست ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال په باک ولسوالۍ کې د ملي پوځ په پلي ګزمې باندې چاودنه شوې او دوه تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي. راپورونه وایي په دې چاودنه کې د ملي پوځ څلور سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې یو شمېر بهرني او افغان پوځیان پکې وژلي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ شورا د افغان حکومت د هغه پریکړې مخالفت وکړ چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه د سترې محکمې ته وسپارل شي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ د شورا غړي حمیدالله فاروقي نن یوې خبري غونډې کې ویل دوی له دې امله سخت اندېښمن دي او باید چې افغان حکومت په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي. د وزیرانو شورا تېره اونۍ د عدلیې وزارت هغه طرحه تصویب کړه چې انتخاباتي شکایتونه دې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ځای د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. نن په جلال آباد ښار کې په ویلوی غونډه کې له نغلو څخه دغه ښار ته د برېښنا جریان په رسمي ډول چالان شو. په دې غونډه کې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان په خپلو خبرو کې ویل له ډېرو هلو ځلو وروسته دغه پروژه بشپړه او نن له نغلو څخه جلال آباد ښار ته 12 میګاواټه برېښنا چالان شوه. د اسماعیل خان د معلوماتو له مخې په دې پروژې 30 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ایصاف وایي چې په تېرو دوو کلونو کې 6000 وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د دوی د بیرته راستنولو پروګرام له لارې عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. د ایصاف ځواکونو مرستیال جنرال ډیوډ وارنر نن په یوې خبري غونډه کې وویل دغو کسانو ته د کار امکانات هم برابر شوي دي. د مصر پوز وایي په هیواد کې د سیاسي شخړو د ختمولو په مقصد د مذاکرو ملاتړ کوي. پوز نن خبرداری ورکړ له مذاکرو سره مخالفت به موږ له تیاره او مصیبت ډک حالت سره مخامخ کړي. د مصر د حکومت مخالفان نه غواړي له جمهور رئیس محمد مرسي سره د نن ورځې خبرو کې برخه واخلي، خو جمهور رئیس هڅه کوي له دې لارې په هیواد کې روانې شخړې او کړکېچ ختم کړي. د نومبر له 22 راهیسې چې کله مرسي د یو فرمان په واسطه خپل صلاحیتونه زیات کړل په مصر کې شخړې روانې دي. زیات شمېر مصریان د جمهور رئیس محمد مرسي پر دې پریکړې هم په قهر دي چې وایي د اساسي قانون مسوده به د دسمبر په 15مه نظر پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د مصر د جمهور رئیس مرستیال محمود مکی ویل که چیرې کومه قانوني ستونزه نه وي جمهور رئیس چمتو دی چې د اساسي قانون په مسودې باندې نظر پوښتنه وځنډوي. په غزې ښار کې په زرونو فلسطینیان نن د حماس ډلې د جوړېدو د 15مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې ډلې مشر خالد مشال چې له اوږدې مودې وروسته غزې تړانګې ته تللی خلکو ته وینا وکړي. د حماس ډلې وایان سمی ابو زهري په غزې کې خبریالانو ته وویل
لرئيس المكتب السياسي لحركه حماس الاستاذ خالد
د حماس د لید جوړېدو 15مه کلیزه خاصه واقع ده. دا کلیزه د مقاومت لبري او د حماس د لید مشر خالد مشال له ګډون سره مصادفه ده. دا د اشغال لپاره یو پیغام ده چې غزه آزاد ده او پریکړه به کوي چې څوک دی ورته راشي. دا پریکړه به اشغالګر نه کوي. د غراس په مراسمو کې د ټولو فلسطینی ډلو ګډون د فلسطین د خلکو لپاره د یووالي او پیغام هم ده. دوی ونه وړاندې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اته ورځنۍ جګړه چې شاوخوا یو سلاویا تنه فلسطینیان او شپږ اسرائیلیان پکې ووژل شول د یو اوربند پر اساس ختمه شوه. ټاکل شوی چې د غزې په مراسمو کې د فتح ډلې سیمه ییز مشران هم ګډون وکړي. له 2000 کال راهیسې چې حماس ډله په غزې واکمنه شوې دا به لومړی ځل وي چې د دې ډلې په مراسمو او لاریون کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د ګوند مشران هم ګډون کوي. د سوری فعالان وای حکومتي عسكر له یاغانو سره د مشت نږدې په جګړو کې ښکیل دي. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې ده نن د شنبې په ورځ وویل د سوری پوځ د دمشق په جنوب او شمال ختیځ کې د یاغانو په سنگرونو بمباري کړې. د سیمه ییزې همغږۍ کمیټې چې د ساحې فعالان پکې راټول شوي په یو راپور کې ویلي د مرکز دمشق په شاوخوا کې په درعایه مزمیت او الشام خارون ګوټو باندې بمباري شوې. یاغانو د جمعې په ورځ د بشار الاسد رژیم ته د موادو د بندولو په مقصد د دمشق نړیوال هوایي ډګر د حملو لپاره مشروع هدف اعلان کړ. تیرونه هوایی ډګر ته نږدې د جګړو له امله الوتنې هم بندې شوې وې. په عین حال کې په راتلو کې د روسیې سفیر الکساندر ګروشکو د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د بشار الاسد رژیم ممکن کیمیاوي وسلې استعمال کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ چین، هند او نورو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو لپاره نور یو سلاتي ورځې مهلت هم ورکړ. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په سپتمبر میاشت کې جاپان او د اروپایي اتحادیې لسو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو مهلت ورکړی و او د جمعې په ورځ ټولو شلو پیرونکو هیوادونو ته د یو سلاتي ورځو نور مهلت هم ورکړ. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس حمله د طالبانو تر وسوتل خبره ده او په دې کې ډېری لوی استخباراتي کړۍ لاس لري.
نه ممکنه خبره ده چې داسې یو کار زموږ د وطني بې تعلیمه بې وسیلې طالب خوا وسي. نو کار د مغلقو مسلکي استخباراتو ادارو دی.
د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته ځي. د افغانستان او روسي فرانسوي عسكر هم اوت او په غزنی کې څور لستنه د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شول. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځانوژونکو حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو او ډیر ژر به په دې اړه له پاکستانیو چارواکو وضاحت وغوړي. افغان ولسمشر وویل چې دغه ډول حملې د وسلوالو طالبانو تر وسوتلې خبره ده او دا د لویو استخباراتي کړیو پلانونه او کارونه دي چې په اړه یې د دوی څېړنې روانې دي. ولسمشر کرزی وایي له دغه ډول حملو سره سره به بیا هم د سولې له خبرو ونه ګرځي. حامد زی پر طالبانو غوږ کړ چې نور دی په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو لزپلو لاس وخلی. د نن په کابل کې په دیاړه نور څرګندونه هم وکړي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل اور باندې ریپورت لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امنیت پر رئیس لزنوژنکي حمله سره سره به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او له پاکستان سره به په دې اړه خپل تماسونه جاري وساتي. ښاغلی کرزی چې د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د عالی شورا پر مشر د سوي لزنوژنکي حمله په څیر د حمله هم د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. ښاغلی کرزی وویل د افغانستان، پاکستان او ترکیه په کډه غونډه کې چې د ترکیه په کوربه توپ جوړیږي د دې حمله په اړه به له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې تر اوسه په دې اړه څه کړي او څه پلان
شیر ماشن روز بعد مجلس داریم در کشور دوست برادر ما ترکیه.
سو ورځې وروسته په خپل ملګری او ورور هیواد ترکیه کې غونډه لرو. هلته د پاکستان ولسمشر او نور چارواکي ګډون کوي. موږ به له دوی سره په جدي ډول خبرې وکړو چې هغه حمله چې په پاکستان کې پلانېږي په اړه دوی څه کړي او څه کوي. د استاد رباني د حمله پلان هم په پاکستان کې پلان شوی وو او د اسد الله خالد د حمله پلان هم په پاکستان کې جوړ شوی وو. دا موضوع موږ ته ډېره مهمه ده. هیله ده چې پاکستان په دې اړه دقیق معلومات راکړي او جدي همکاري وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالدي د پنځشنبه پورس په کابل کې په خپل یو ملمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکو حمله وسو چې ځان یې د سولې استازي بللی و. ښاغلی خالد په دې ځان وژونکو حمله کې ژوبل سو او اوس مهال د بګرامډې پر وختون کې تر درملنې لاندې دی. وسلوال طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی و خو افغان ولسمشر په دې حمله کې د طالبانو لاس لرل ذکر دی چې په خبره طالبان دغه ډول حمله وس نه لري. دوی ویل چې حکومت په دې اړه جدي څېړنې پیل کړي او د حمله څرنګوالي او تر شا به لاسونه تر څېړنو وروسته معلوم سی. شغل کرزه د دې سیړونو په اړه خبره داسې وخت کوي چې د څه باندې یو کال تیرې دوه سره سره د استاد رباني د وژنې په اړه د سیو سیړونو نتایج لا هم څرګند نه دي. ولسمشر کرزی چې په دې کانفرنس کې د طالبانو په اړه معلومات وړاندې کول وویل چې طالبان پر درو برخو وېشل سی. یو هغه چې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو او دوهم هغه چې د نړیوالو استخباراتو لپاره کار کوي او دریم هغه چې په هیواد کې کړې دي او مخالفت کوي. له دې ټول سره نو وړي وویل چې د سولې خبرو ته دوام ورکوي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د پښتون قوم له ځپلو لاس واخلي.
دا مکتوبونه چې تاسو وځي خصوصا په افغانستان کې کوي په پاکستان کې د پښتنو په خلاف کوي. څوک د افغاني طالبانو په نامه کوي، څوک د پاکستاني طالبانو په نامه. چې کله تاسو په ملي دیمه په یوه پوزي چې دی د خپل ملت په خلاف په افغانستان کې او په پاکستان کې د خپل قوم په خلاف د پښتنو په خلاف استعمالیږي او دا د پردو مزدوري که په پو دي پریږدي که نه یې پو دا زما خبرې واوري هوښیار دي چې او آګاه دي سي او د پښتنو دښمني یې پریږدي دا دښمني د بازی د پښتنو سره.
افغان ولسمشر خپل ورور احمد ولی کرزی او برهان الدین نبانی د وژلو او پر اسدالله خالد حملې ته په کتلو وویل هر کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیږي نو دغه ډول حملې کیږي. د شاغلی کرزی په باور چې د افغانستان د سولې راوستلو پر خلاف کار په ډېره لوړه کچه او د لویې کړۍ لخوا کیږي خو د کومې ځانګړې کړۍ نوم وانه خیست.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د سیاسي ګوندونو د ائتلافونو د هماهنګۍ شورا د افغان حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه د وایي چې سترې محکمې ته وسپارلی شي. لږ وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ په روانه خبري مجلې کې. خو اوس پر شو دې ته چې ټاکل شوې ده د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی یا هیئت پاکستان ته ولاړ شي او هلته به د پاکستاني دینی عالمانو سره خبرې وکړي. د دوی خبرې به د نړۍ د اسلامي عالمانو په ګډون د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ د هغه لوی کانفرنس لپاره په تیاری او متمرکز وی چې ټاکل شوی د پنځدی راتلونکو کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان دینی عالمانو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد ویلي دي چې په کابل کې د اسلامي دینی عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو موافقه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر په محل شوې ده. اجمل اند په دې اړه معلومات راټول کړي.
د افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم پاکستان ته د افغان دینی عالمانو د سفر دقیقه نیټه ونه خوده خو ویل چې په دې اړه د سفر چمتووالی بشپړ شوی او د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ به په نږدې ورځو کې یو پلاوی د پاکستان د دینی عالمانو سره د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي.
د سولې عالي شورا په مشرۍ چې کوم سفر پاکستان ته شوی او په هغه کې د نورو موادو تر څنګ یو فیصله دا شوی چې د اسلامي ممالکو د علماو یو کانفرنس به جوړیږي چې تر څو دغه مشکلاتو د حل لپاره د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې لاره پیدا کړي. نو په هغې سلسله کې مقدماتي غونډې به کیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د علماو ترمنځ به مخکې مقدماتي خبرې کیږي. په هغه کې د کشاف صاحب په مشرۍ یو وفد پاکستان ته روان دی. ان قریب د پاکستان د علماء کرامو سره به دا مسائل مطرح کړي تر څو لوی کانفرنس لپاره زمينه سازي وکړي.
مولوي شاهزاده شاهد وایي چې دا لوی کانفرنس په چي د چمتووالي لپاره افغان دینی عالمان پاکستان کې له دینی عالمانو سره مشورې کوي په کابل کې جوړ شي او د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو سربېره به پکې دوی هڅه وکړي چې د نور اسلامي نړۍ دینی عالمان هم برخه واخلي. د اسلامي دینی عالمانو په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د اسلامي لارښوونو لمخې په سیمه کې د روانو ناکراریو د ختمولو پر لارو چارو خبرې کیږي. له مولوي شاهزاده شاهد څخه مې وپوښتل چې د نور اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د سعودي عربستان او مصر له دینی عالمانو او یو شمېر علمي ادارو سره د افغانستان د دینی عالمانو د شورا اړیکې څنګه دي. نو مولوي وایي
په دې وروستي وختونو کې زمونږ د اسلامي ممالکو او خصوصا د هغې د علماو سره رابطې شوې دي، تماسونه ټینګ شوې دي او په دې کې د سعودي عربستان رول ډیر مهم دی او د هغه د علماء کرامو سره هم زمونږ رابطه شته ده. څو ځله ارتباطات قائم شوي دي او زه په دې عقیده یم چې دا زمونږ په جدیت او زمونږ په مبارزه پورې اړه لري تر څو چې مونږ لږ د جدیت نه او د سرعت نه په مسایلو کې کار واخلو. ان شاء الله د سعودي علما له موږ سره همکار دي او دا غي رول ډیر مهم دی او خپل رول به تر سره کوي ان شاء الله.
ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې به ممکن د عربي هیوادونو یو شمېر دینی عالمان او د هندستان د دیوبند دینی مدرسې دینی عالمان هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی زینو رسنوی ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کر سره په دې سلا شو چې د دینی عالمانو د لوی کانفرنس په د جنوري په میاشت کې جوړ شي. دا به د نور اسلامي نړۍ د زینو دینی عالمانو په ګډون د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ لومړنی داسې لوی کانفرنس وي چې په کې به د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه غواړي چې د افغان طالبانو سره د سولې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او طالب مشران دي د سولې خبرو ته وهڅوي. چې دا کانفرنس هم د همدې هڅو په لړ کې جوړیږي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، افغان او پاکستانی عالمان په پاکستان کې سره ګوري او په کابل کې به د یو لوی کانفرنس لپاره تیاری نیسي. په دې کانفرنس کې به عمده مسله د سولې خبرې او په بحثونه به پکې کیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د هم ویل کیږي چې افغانستان په قطر کې له طالبانو سره خبرو ته لیواله نه دی. د افغانستان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم دا خبره رد کړه چې ګواکې افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مخالف دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې که چرته د سولې بهیر په قطر کې پرمخ لاړ شي نو دوی یې هرکلی کوي. له ده سره د مرکه په کابل کې قسیم سوله مل کړی ده او لومړی یې ترې پوښتلی،
ولې افغان حکومت د قطر د بهیر مخالفت کوي؟
د قطر بهیر کله چې شروع شو په دغه یو فضا کې شروع شو چې د افغانستان دولت خبر نه و او د افغانستان دولت سره مشوره نه و شوې او پکې دخیل نه و، موږ دا ډیره غیر عادي بلله چې امریکا او طالبان چې ظاهرا سره په جنگ دي چې هغوی سره ناست وي او د امریکا متحد نظام دلته داته بیرون پاتې وي، دا غیر عادي خبر ده. او بل دلته موږ یو جوړ شوی نظام، یو مشروع حکومت په انتخاباتو باندې تعین شوی او پارلمان او دا مسایل لرو، دا د دغو نه سترګې پټول دا یو ډیره غیر عادي خبر. او بل موږ ډیر مؤثریتونه لیدل په ترکیه کې، سعودي عربستان کې چې هغلته دا وشي، اما موږ د قطر سره داسې مخالف نه یو چې هغه د سولې د خبرو مانع وګرځي، چې په قطر کې هم کار په مخ روان وي موږ هیڅ نوه مخالفت ورسره نه لرو. او کله چې بیا دوی ومنله، دوی دغه اشتباه ته متوجه شول او بیا وویل چې دغه هر څه به د افغانستان د دولت په مشرۍ باندې کیږي، بیا موږ قطر سره مخالفت نه لرو.
اما اوس ځینې داسې راپورونه موجود دي، حتی ځینې کسان چې یو نه یو ډول د قطر په پروسه کې ښکیل بلل کېږي، هغوی دا وایي چې افغان حکومت او پاکستان دواړو ځینې ګډې هڅې پیل کړي دي چې د قطر بهیر زیانمن کړي او د دې خلاف په دوبۍ یا سعودي عربستان کې یو جلا بهیر پیل کړي.
د موږ چې څه انتقاد مو په دغه ارتباط درلود، هغه خو دلایل متاسته بیان، مشکل هغوی بیا رافکړو، بیا موږ مشکل نه لرو. صحیح، پاکستان هم خپل بعض ملاحظات درلودل، اما دغه کسان چې دا خبرې کړي دغه مسالې نه خبر نه دي چې وروستی سفر چې د سولې د عالي شورا پاکستان ته وشو او نور پاکستانی بعض مقامات چې دلته راغلل، هغوی اوس د قطر مخالفت
په دې ورځو کې چې د پاکستان له خوا افغان لوري ته د همکاري ژمنې کېږي، البته د سولې د بهیر په ارتباط باندې، دوی دغه مسلې ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه پاکستان غواړي هغه امتیازات یا هغه ځانګړي اهداف چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لري ترلاسه کړي، د هغو لپاره اوس افغان حکومت ته ځان نږدې کړی دی او دا هم د هغو هڅو یو برخه ده چې باید د قطر بهیر زیانمن سي. او دلته چې کوم طالب شران د دوی سره دي، د دوی په واسطه کوم جوړ چاړی رامنځته سي،
نو موږ خو هم داسې سادهګان نه یو، موږ خو ګورو چې په عمل کې څه کیږي. موږ د سولې طرفدار یو، د همسایګانو سره د ښو روابطو طرفدار یو، غربي نړۍ سره د ښو روابطو طرفدار یو، چې هر څوک دا په عمل کې وښيي که هغوی یو ګام اخلي موږ لس ګام اخلو.
د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي له دې ولایت څخه د فرانسوي ځواکونو وروسته سرتیری هم اوت. دوی وایي فرانسوي ځواکونو ټول امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل. سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی اوس د دې توان لري چې خپل امنیتي چارې کنټرول کاندي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د کاپیسا ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د بهرنۍ ځواکونو لمرستې پرته د دې ولایت امنیتي وضعیت کنټرول او په نامنو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د کاپیسا والی محراب الدین صافی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لسیمه نه د فرانسوي ځواکونو لوټلو وروسته هم په دې ولایت کې کوم امنیتی ستونزه نه لیدل کیږي.
هفته اضافه نمیشه که آخرین عسکر دولت دوست فرانسه هم از ولایت باستانی کاپیسا خارج شد.
لونه زیات نه تیریږي چې د دوست هیواد فرانسې وروستی عسکر د کاپیسا له تاریخي ولایت ووت او ځای د افغان ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ډک کړ. د امنیت لپاره وه سندیخنه نلرو او د دې هیواد بچیان به د کاپیسا ولایت امنیت ساتي.
د کاپیسا والی وویل اوس مهال د سیمې سباندې 80% امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دی او هسه رواني دي چې د ولایت په لیر پرتو سیمو کې هم امنیت ټینګ شي. مهراب الدین صافی په سیمه کې د کرنې، روغتیا، پوهنې، سړک جوړونې، د اوبو د بندونو او داسې نورو پروژو د پرمختګ ډاډ هم ورکړ. د وویل په یادو برخو د کابو $100 میلیونو سباندې شپږ نوي پراختیایي پروژې پیل شوي چې ځینې بشپړې او ځینې بشپړېدو ته نږدې دي. د دا هم وویل په کاپیسا ولایت کې امنیتي ستونزې مخ په کمېدو دي، خو کله کله ورته د جنوب او ختیځ لخوا یو لړ امنیتي ستونزې پیښېږي. د سیمې اوسیدونکي که څه هم د یاد ولایت د راتلونکي امنیتي وضعیت ښه کېدو ته هیله مند دي، خو وایي چې د سیمې بشپړ امنیت اوس هم پراخو او جدي امنیتي تدابیرو ته ضرورت لري. د سیمې یو تن اوسیدونکي انجینیر احسان الله آزادي راډیو ته وویل
امنیتي وضع نسبتا د نورو کلونو نه مخکې درته اوس ښه شوې ده، خو ډېر هغه په اندازه باندې هم نه ده ښه شوي چې موږ وو چې 100% دغه ښه شوې ده. تګاب ولسوالۍ او د علاسه ولسوالۍ دغه سیمې اوس ډېرې نارامې دي. نارامې ولسوالۍ دغه مناطق تر مخکې نه نارامو اوس تر نارامې دي.
کاپیسا ولایت د کابل ولایت شمال ختیځ ته پروت یوه غرنۍ سیمه ده چې 1,901 کیلومتر مساحت او شپږ اداري واحدونه لري. ویل کېږي چې لرې پرتې ولسوالۍ اوس هم ناارامې دي. په دې ولایت کې څه کم 400 فرانسوي عسکر میشتو چې له امنیت او پراختیایي پروژو سره یې مرستې کولې. د روان کال په لومړیو کې د یو افغان عسکر لخوا د دې ځواکونو پر 400 تنو ډزې وشوې او ووژل شول.
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همهانګۍ شورا د افغان حکومت د هغې پریکړې مخالفت وکړ چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه دې سترې محکمې ته وسپارل شي. د افغانستان د وزیرانو شورا تېره اونۍ د عدلي وزیر هغه طرحه تصویب کړه چې وایي انتخاباتي شکایتونه دې د ځانګړي کمیسیون پر ځای د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. ولسمشر کرزي هم نن په خبري کانفرنس کې په کابل کې د دې پریکړې ننګه وکړه او په دې اړه موجود انتقادونه یې ناسم وبلل. نسیم شفق او پدی اړه نور معلومات.
د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د هماهنګۍ شورا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر موجودیت ټینګار کوي او وایي چې سترې محکمې ته د دې کمیسیون د صلاحیت له سپارلو سره د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسیږي. د دې شورا غړو د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د وزیرانو شورا د پریکړه چې انتخاباتي شکایتونه دې د سترې محکمې لخوا وسیړل شي د دوی د غوښتنو پر خلاف دی او د انتخاباتو ازادي هم تر پوښتنې لاندې راولي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ د شورا غړي حمید الله فاروقي د دې شورا اعلامیه هم ولوسته او څرګنده کړه چې دوی له دې عمل سخت اندېښمن دي او باید چې افغان حکومت پر خپلې دې پریکړې بیا کتنه وکړي.
دا مقتدا تشویش در ایجاده ای چه حکومت دیر بحث علاقه نداری چه سالم و شفاف و عادلانه انتخابات دیر افغانستان دیر اساسی قانون پر محور بانی مبوین و پر دیر نسو درینرین کال و لغین و رست پتی خاطر مک پر جدیت سر دا اخپل انزار و اخپل افکار و پر اتفاق نظر سر ویلی چه دغه موضوع دی حکومت متاسفانه یا نادرست موضوع دی پتی خاطر داغه اندیختن دیر جدیده.
د افغانستان د وزیرانو شورا د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون تر هتایید کړه او د عدلي وزارت له غوښتنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه سترې محکمې ته وسپارل. د سیاسي ګوندونو چارواکي ټینګار کوي چې ستره محکمه نشي کولای انتخاباتي شکایتونه په هغه ډول چې لازمه ده وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري. دوی له ملي شورا نه هم وغوښتل چې دې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي او داسې پریکړه وکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتنې پکې په پام کې ونیول شي. خو ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د وزیرانو شورا له پریکړې سخته دفاع وکړه او هغه د افغانستان په ګټه وبلله.
د هلمند خلکو د نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ته وویل ک چرته د بوست تصدی فابریکه جوړ نه کړي او د هلمند د کروندګرو سره په خوا کړي ژمنې عملی نه کړي د کوکنارو د مخینیول سخت کار دی. دوی ویل موږ فقر یا سوال نه کوو، موږ وړو چې موږ ته د کار زمينه برابر شي. په دې اړه الیاس دایي ریپورت لري.
زرار احمد مقبل که هم د خلکو د سخت خبرو او جوابونو سره مخ سو، خو بیا هم د تل پشان ژمنی وکړی او خلکو څخه د کوکنارو د نه کرلو غوښتنه وکړه. هغه وویل دولت تر دې وروسته د کوکنارو د کروندګرو او د نشي توکو د قاچاقبرو سره جدي عمل کوي.
ما میم که کسانی که زیاتری کشته دارن،
مقبل وای هغه کسان چې ډیر کوکنار کری په دې خاطر نه چې د ځان لپاره ډوډۍ پیدا کړي، بلکې د پیسو د ډیرولو په خاطر دا کار کوي. په همدې خاطر خلک له هغو کرکه کوي. او زه د والي صاحب څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان چې کوکنار کری ونیسي او د قانون پنجې ته ویل کېږي. په هلمند کې په تیرو دریو کلونو کې د کوکنارو سره د جدي مبارزې له امله 43 پسلو کې هم د کښت او هم د قاچاق په برخه کې کم شاغله. په دې غونډه کې کروندګرو د نشي توکو سره د مبارزې وزیر ته وویل اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې نه غواړو، خو د بس په نوم د پنبې فابریکا ورغوي او د کروندګرو میوه دانو ته بازار پیدا کړي.
زموږ بدیل د کوکنارو د کښت یوازې پوټ زون نه دی، فکر موږ نه غواړو. دا فکر زموږ څخه وکړه زیات ټول چرکی. د هلمند فابریکا زموږ د هلمندوالو دپاره هغه حیاتي فابریکا ده چې د ظاهرشاه او داودشاه او د نجیب په وخت کې دا ټول اردو د دغه څخه غوړي او صابون وړل. لس لس ټنه غوړي دا د ورځې تولید لري. یو دانه کوکنار که تا ولیدی بیا موږ سر مالي. موږ هم د دې پدیدې څخه بد وړو، موږ هم بد راځي ځینې، خو بیا هم تکرار وایم چې پر موږ تپل شوی ده.
هلمند چې د کوکنارو د کار کلي تر څنګ د هغوی د کاچاق له امله هم په دنیا کې نوم لري، په دې ورځو کې د کوکنارو د کرلو او پوجي کولو په بهیر کې دی.
د مصر پوز وایي په دې هیواد کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د مذاکرو ملاتړ کوي. لږ وروسته په روانې خبري مجلې کې د مصر د وروستیو حالاتو په اړه تفصیل اوري. خو اوس به په غزنی کې د یوې سختې ترافیکي پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم معلومات راکړي.
دغه ټرافیکي پیښه نن تر غرمې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې شوې ده چې له امله یې 14 تنه مسافر زخمي شوي دي. پیښه د 303 موټر او ټیلر د ټکر له امله شوې ده. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 14 تنه زخمیان وربل شوي دي. دی وایي په زخمي شویو کسانو کې د 4 تنو حالت نازک ښودل شوی دی. ویل کېږي چې ټکر د 303 موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د مسافرو 303 موټر د کوم شرکت دی. خو تر دې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره زیات ټکرونه د احمدشاه بابا په نامه د شرکت موټرونو کړي دي. څه موده وړاندې هم د همدې شرکت یو بل موټر په غزنی کې له یو ټیلر سره ټکر کړی و چې له امله یې لسګونه تنه مسافر مړه شوي وو.
خبری مجله اوري.
د مصر پوز وایي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره چې دا ولسی سره ویشلې دی د مذاکرو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
رپورټونه وایي چې د مصر جمهور رئیس محمد مرسي به نن هم په دې هیواد کې د روانې سیاسي لانجې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته دوام ورکړي. خو په دې هیواد کې د سیاسي اپوزیسیون مشرانو یو ور بیا ټینګار کړی چې د دوی د شرایطو د نه منل کېدو په صورت کې به دوی خبرو ته حاضر نشي. په عین حال کې مصري اعتراض کوونکو نن هم د تحریر میدان ته نږدې یوه دولتي ودانۍ کلا بند کړې وه. دوی بیا هم پر تحریر راغونډ شوي وو، اعتراضونو ته دوام ورکړ او د ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو غوښتنه یې کوله. د مینا رامسیس په نوم وایي تراس کوونکي نن د قاهرې پر تحریر میدان د رویټرز خبري اجانس ته وایي
اول منزلنا كنا بنطالب بالغاء الاعلان الدستوري بس بعد ما هو رفض ان هو
رامسیس وایي موږ چې په اول سر کې دلته راټول سو او د قانوني طرحې د لغوه کېدو غوښتونکي سو، موږ د محمد مرسي د دې کار څخه ورسته تر دې چې محمد مرسي د دې کار له ترسره کولو ډډه وکړه، نو اوس موږ غواړو چې دی له واکه لرې سي ځکه هغه خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی.
د
نومبر له 22 نیټې راهیسې چې مرسی د یو فرمان په واسطه خپل صلاحیتونه زیات کړل. په مصر کې شخړې روانې دي. زیات میر مرسیان د جمهور رئیس محمد مرسی په دې پریکړې په قهر دي چې وایي د اساسي قانون مسوده به د دسمبر په 15مه نظر پوښتنې ته یا ریفرندوم ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د مصر د جمهور رئیس مرستیال وویل که چیرې کومې قانوني ستونزې موجودې نه وي، جمهور رئیس چمتو دی چې د اساسي قانون په مسوده باندې نظر پوښتنه وځنډوي.
د مصر د وروستي حالات په اړه د دې راپور سره روانه خبری مجله هم پایته ورسیده. ساعت ګورم د دیش پګنی مې بجې کیدون کې دی. امید مرزبان استډیو ته راغله دی او وبوي چې د ازادي رادیو په نننۍ وروستي خبری مجله کې تاسو ته سلري.
با تشکر از شما دکتر فرید سیفی و با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری نیم ساعت